السلام علیکم د مازیګر څلور بجې دی زه رضوان مرادم او دا هم د ازادي راډیو یو بل یو ساعت خبرونه په دې خبرونه کې چې تخنیکی چارې اکرام مسکنیار برغاړه لري او ریچه د بلخ امنیتی چارواکي دی دوي چې تیر شپه په زاري ولسوالۍ کې نامعلوم وسلوالو د پیپل ان نیډ مو سین نه کارکونکي وژلې دي ولسمشر اشرف غنی د دې کسانو وژنه په سختو الفاظو غندلې ده د امریکا د برون پوهنتون تازه څېړنه څرګندوي چې په افغانستان کې له 2000 لومړي میلادي کال راهیسې په روانو شخړو کې 100,000 کسان وژل شوي او همدومره نور ټپیان دي د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې د ایران ولسمشر وایي هیواد به تر پایه د سوریې له ولسمشر بشار اسد څخه ملاتړ وکړي او د عراق صدر اعظم حیدر العبادی ویلي د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد په مبارزه کې لازمه همکاري نه کوي خو په سر کې د افغانستان خبرونه چې سید کمال شاه عارف وړاندې کوي
په سر کې د خبرونو سرچکې ولسمشر اشرف غنی په بلخ ولایت کې د پین موسې د کارکونکو وژل وغندل او هغه د افغانستان د پرمختګ د دشمنانو کار وباله د کندهار سیمې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې په انتحاري حملو کې د لاس لرلو په تور دوه تنه نیولې دي او د کابل ښار د څو ښوونځیو سلګونو ښوونکو د حکومت له لورې د دوی د حکومت د نه مراتبولو له امله نن درسي احتساب وکړ د خبرونو تفصیل ولسمشر اشرف غنی په بلخ ولایت کې د پین موسسې د کارکونکو وژل وغندل او هغه د افغانستان د پرمختګ د دشمنانو کار وباله ل جمهور رئیس څخه په خبره سوي اعلامیه کې ولسوي چې ولسمشر غنی د کورنۍ چارو وزارت امر کړی چې یاد موضوع په جدیت سره وڅېړي او عواملین د قانون منګلو ته وسپاري د پین موسسې اجرایی مشر شیمون پانیک له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل نه افغان کارکونکو وژل تایید کړل او زیاته کړه چې په دې اړه څېړنې پیل کړي دي یاد کسان تیر شپه د بلخ ولایت په زارې ولسوالۍ کې چې له سرپل ولایت سره ګډه پوله لري د ناصرګندو وسلوال لخوا وژل سول تر دا مهاله د یادو کسانو د وژلو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی د کندهار سیمیز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې په انتحاري حملو کې د لاس لرلو په تور دوه تنه نیولې دي د کندهار والی ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې نیول سو کسانو د انتحاري حملو په تنظیمولو او د دغه ولایت په ورستیو امنیتي پیښو کې لاس درلود هغه وویل چې نیول سو کسانو پر خپل جرم اعتراف کړی دی د چارواکو د معلومات له مخې په ورستۍ یوه میاشت کې په کندهار ولایت کې د وسلوال مخالفین لخوا 15 انتحاري حملې سوي دي د یو بل خبر له مخې د ملي امنیت ریاست وایي چې په بغلان ولایت کې یو تند وسلوال فعالیتونه په تور نیولې دي په پرا کې بیا د پولیسو پر کاروان د وسلوال طالبانو په حمله کې شپږ وسلوال طالبان وژل سوي او درې نور ټپیان سوي دي طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په کابل ښار کې د نشي موادو د پلورونکو د نیول په هدف فلسي عملیات په بریالیتوب سر پر مخ روان دي د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې رسنۍ ته وویل چې دغه عملیات د تیر دوه اونۍ را په دې خوا پیل سوي او پر مهال یو 115 د نشي موادو واړه قاچاق برانې ول سوي دي ښاغلی صدیقی زیاته کړی چې دغه عملیات په لړ کې یو 300 کیلوګرام نشي مواد د پولیسو لاسته هم ورغلي دي او د کابل ښار د څو ښوونځیو سلګونو وسیدونکو د حکومت له لورې د دوی د حکومت د نه مراتبو له امله نن درسي احتساب وکړ دغه ښوونکو ویل چې د حکومت لخوا دوی ته ټاکل سوي امتیازات بسنه نه کوي او زیاته کړه چې د دوی سره پر کړو ژمنو عمل هم نه دی کړی دوی د ملي وحدت له حکومت څخه وغوښتل چې د دوی سره کړو ژمنې ژر تر ژره عملي او په وړاندې پرتې ستونزې حل کړي دا و د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه جناقه الکوزی وړاندې کوي
د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وی هیواد به تر پایه د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد ملاتړ وکړي د ایران دولتي خبری اژانس وی روحانی دا خبره نن په تهران کې د سوریې د پارلمان رئیس محمد اللحام سره د کتنې پر مهال وکړه د سوریې د رژیم وسلوالو مخالفانو په تیر څو اونیو کې زیاتې سیمې تر واک لاندې کړي د اسلامي دولت ډلې وسلوالو تیر میاشت د سوریې په مرکزي برخه کې د پالمیرا لرغونی ښار هم ونیوه د ایران شیعه حکومت د 2011 کال جګړو مخکې هم له اوږدې مودې راهیسې د بشار الاسد او د هغه د پلار د رژیم ملاتړ کاوه د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د سوریې د پارلمان رئیس ته ویل په خواشینۍ سره د سیمې ځینو دولتونو غلطه محاسبه کړې او فکر کوي چې تروریستي ډلې به د دوی هدفونه پوره کړي خو ژر وي او که وروسته تروریزم به دوی ته هم ورسیږي د عراق صدر اعظم حیدر العبادی وایي د بغداد نړیوال ائتلافي متحدان د اسلامي دولت بنسټپالې ډلې د ماتولو په کار کې لازم مرسته نه کوي. العبادی نن په پاریس کې یو کانفرنس ته په وینا کې وویل ائتلافي متحدانو د اسلامي دولت ډلې د پرمختګ د مخنیوي په اړه دوی ته کافي استخباراتي معلومات نه دي ورکړي او دغه راز د ځمکنیو عملیاتو ملاتړ هم نه کوي. العبادی زیاته کړه د عراق له پولو څخه د بهرنیو وسلوالو راتېرېدل نه دي ورو شوي او دغه بنسټپاله سنی ډله اکثریت بهرنیان دي. د ده په وینا په تیر وخت کې دا ډله په 1960 عراقۍ وه. د لویدیځ او منځني ختیځ د شاوخوا شلو هیوادونو وزیران د پاریس غونډې ته راټول شوي او د اسلامي دولت ډلې پر ضد مبارزې په ستراتیژۍ بحث کوي. دا غونډه په داسې حال کې جوړه شوې چې عراقي ځواکونو د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې په مې میاشت کې سخته ماتې وخوړله او د انبار ولایت مرکز رمادي ښار چې د بغداد د لویدیځ په 90 کیلومترۍ کې موقعیت لري د دغه ډلې تر واک لاندې شو. دا په تېر یو کال کې د عراقي ځواکونو لپاره تر ټولو ستره ماتې ګڼل کېږي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر تېره شپه وویل د اسلامي دولت پر ضد هوایي حملې به یوازې هغه وخت اغېزناکې وي چې په عراق کې سیاسي پخلاینه رامنځته شي. د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو د موزیمونو د چارو کارپوهانو د دوشنبې په ورځ یو عاجل سور لیست خپور کړ تر څو د عراق د هغو لرغونو آثارو په پیژندنې او معرفه کولو کې مرسته وکړي چې د لوټېدو او په غیر قانوني ډول د صادرېدو له خطر سره مخامخ دي. په پاریس کې د موزیمونو نړیوالې شورا په لیست کې هغه آثار معرفي شوي چې په تور بازار کې خرڅلاو معمول دی، لکه مجسمې، د ډبرو میزونه، عتیقه سکې او نور شیان. د شورا پولیسو او مشتریانو ته د دوی ډول آثارو د پیژندنې او په نښه کولو معلومات ورکړي. د لوور موزیم رئیس اژین لوس مارتنیتس وایي د اسلامي دولت ډلې په عراق او سوریه کې د اقلیتونو د له منځه وړلو تر څنګ د فرهنګ له منځه وړلو ته هم ملا تړلې ده. د روسیې د بوک دفاعي توغندیو جوړولو کمپنۍ د خپلو څېړنو په پای کې نن وویل د مالیزیا د هوایي شرکت مسافرونکې الوتکه د دې توغندیو د پخواني زړې ډیزاین شوي ډول په واسطه غورځول شوې. د بوک توغندیو جوړولو دولتي کمپنۍ د رئیس سلاکار میخائیل مالشیفسکی نن په مسکو کې یو خبري کانفرنس کې خبرې وکړې. دا وویل د بوک توغندیو پخوانی نمونې لا هم د اوکراین د پوځ لخوا استعمالیږي خو د روسیې د پوځ په وسلتونونو کې نشته. مالشیفسکی وویل د دوی څېړنه د الوتکې د ټوټو د عکسونو په بنسټ ته او د عامو خلکو د کتنې لپاره تیاره ده. د مالیزیا د 12 نمبر الوتنې د الوتکې د غورځېدو په اړه مخالف نظرونه لا هم شته. په دې الوتکه کې 293 کسان سپاره وو چې د اوکراین په ختیځ کې راوغورځول شوه. د روسیې د غاز دولتي کمپنۍ غاز پروم وویل چین خپلې خاورې ته د روسیې د طبیعي غاز د انتقال د پایپلاین جوړولو کارونه پیل کړي. غاز پروم نن وویل پیکینګ تېره اونۍ د سابیریا د پایپلاین جوړولو چارې پیل کړي. غاز پروم د غاز وویل د لویدیځ مسیر په اړه خبرې چې د روسیې د غازو صاحب له چین سره ونښلوي هم په ښه ډول روانې دي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه. اوس هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالات واورئ.
دا هم د افغانستان د توستر شانو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې آسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 28.4، په هرات کې آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 24.3، مزار شریف آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 28.25، جلال آباد آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 28.3، او په ګردیز کې به هم آسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 28.3.
تاسو زمونږ غږله آزادی رادیو اورئ. ولسمشر اشرف غنی په بلخ ولایت کې د یو شمیر کارکونکو چې د پیپل ان نید موسسې ته کار کوو وژنه په کلکو الفاظو غندلې ده. په همدې حال کې د بلخ امنیتي چارواکي تاییدوي چې دا نه کارکونکي تېره شپه په زاري ولسوالۍ کې نامعلومو وسلوالو وژلي دي. د امریکا د برون پوهنتون تازه څېړنه څرګندوي چې په افغانستان کې له 2000 لومړي کال راهیسې په روانو شخړو کې 100,000 کسان وژل شوي او همدومره نور ټپیان دي. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې مشرانو جرګه وایي افغان حکومت باید په قطر کې د طالبانو 15 نظربند چارواکي افغانستان ته انتقال کړي.
د افغانستان حکومت مکلف ته چې هغه دلته راولي که څوک په عارضي جزا وویني که عارض نه یو خوشکېږي په افغانستان کې خوشي دلته په افغانستان کې دیوالي افغان په صفت باندې ژوند کوي.
د پکتیا چارواکي وایي په دې ولایت کې د ښځو او انجنونو تعلیم ته توجه زیاته شوې ده.
د موږ ټولنه د موږ مسیران په دې ضرورت پوهېدلې دي چې موږ باید با حجابه په اسلام سنبال او ناسې ښوونکي ولرو تر څو وکولی شي نوی نسل مسیر ته تغییر ورکړي.
په افغانستان کې د پوهنې د وضعیت او په افغانستان کې د ښوونځیو او زده کوونکو د حالت په اړه په همدې خپرونه کې یو مفصل رپورټ اورئ. او ازادي او اوریدونکي ونیس پروګرام د خپرونې په دوهمه برخه کې دی. د ازادي رادیو خبرونه په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې 13 شپه په زاری ولسوالۍ کې نامعلومو وسلوالو د پیپل ان نیډ موسسې 9 کارکوونکي وژلي دي. د بلخ ولایت د امنیت قمندانې مطبوعاتي مسؤل شیرجان دوراني ازادي راډیو ته وویل چې دا 9 تنه کسان 13 شپه د بلخ ولایت په زاری ولسوالۍ کې په سرحدي سیمه کې د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني د دې کسانو وژنه په کلکه غندلې او د افغانستان د پرمختګ د دښمنانو عمل بللی دی. مجیب الرحمن حبیب زی په مزار شریف رپورټ لري.
د بلخ ولایت امنیتي چارواکي تاییدوي چې د زاري ولسوالۍ په مربوطاتو کې د یوې بهرنۍ موسسې نه تنه کارکوونکي د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوي دي. د بلخ ولایت د امنیت قمندانۍ ویان شیرجان دوراني له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پیپل ان نیډ موسسې نه تنه کارکوونکي تېره شپه د ناپېژندو وسلوالو لخوا وژل شوي دي. دوراني وویل چې د پېښې په اړه د کره معلوماتو د ټولولو په حال کې دی او سیمې ته یې استخباراتي او تحقیقاتي پلاوی هم استولی دی او وایي د لارې د لریوالي له امله یاد پلاوی د خپلو څېړنو جزئیات روس ته شریکوي. دورانی پاره زده رادیو ته داسې وویل لار ډیره لري ده. خلک په مرکب او اسونو باندې تګ راتګ کوي. د موټرونو ورتک مشکل دی. موږ د امنیت قمندانۍ د مشر په امر سیمې ته سهار وختي 4 بجې حیات استولای ترڅو د پېښې پاړه معلومات راټوله او عاملین یې وپیژني. د پیپل ان نیډ موسسې مرکز د چک په جمهوریت کې قرار لري چې د بلخ او شمازون په لرو پرتو سیمو کې ټولنیز خدمات وړاندې کوي او له خلکو سره خوراکي مرسته ترسره کوي. په عین وخت کې د بلخ امنیه قماندان سید کمال سادات ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د پېښې په اړه معلومات نه دي تکمیل او پلاوی هم سیمې ته استولی دی. ښاغلی سادات د ازادي راډیو د دې سوال په ځواب کې چې آیا د یادې پېښې د ټولو قربانیانو شمېر 9 تنو ته رسیږي او ټول وژل شوي دي، د کره معلوماتو له شریکولو څخه ډډه وکړه. په عین وخت کې د ولسمشرۍ ماڼۍ لخوا په یوه خبر پانه کې راغلی چې د بلخ ولایت په زاري ولسوالۍ کې د هوا د پرمختګ او ترقی دښمنانو د ملي پیوستون نتنه کارکونکو وژلي چې پکې وخزه هم شامل ده. ولسمشر غني دا پیښه په شدید الفاظو غندلې ده او ویلي دي چې د کورنیو چارو وزارت ته دنده سپارلې ترڅو د یادې پیښې په اړه هر اړخیز معلومات بشپړ او عاملین یې وپیژني. په عین وخت کې د پی آی این موسسې اجرایي مشر شیمون پاینک نن ازادي راډیو ته وویل چې د دوی افغان کارکونکو تیره شپه د ناڅرګندو وسلوالو لخوا په بیرحمانه ډول وژل شوی دي. هغه ویل موږ د خپلو د نورو پاتې کسانو د امنیت خوندي کولو په هدف هڅې پیل کړې دي. ښاغلی پاینګ زیاته کړه چې د وژل شویو کسانو د کورنیو سره به په اړیکه کې وي او په دې اړه به تحقیقات پیل شي. مجیب الرحمن حبیب زی، ازادي راډیو بلخ.
دا مجیب الرحمن حبیب زی په رپورټ کې مو واوریدل چې د بلخ امنیتي چارواکي وایي 13 شپه د دې ولایت په زاري ولسوالۍ کې نامعلومو کسانو د پیپل ان نیډ موسسې یا پن 9 کارکونکي په ډزو وژلې دي. دا پین یا اړو خلکو او د افغانستان د کلیو د پراختیا او بیا رغونې وزارت د هیواد په شمال کې د موسې د 9 تنو کارکونکو وژل په کلکو الفاظو غندلې دي. دا پین موسې 9 تنه کارکونکي دي چې د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت د ملي پیوستون په پروګرامونو کې کار کوي. 13 شپه وژل شول. ولسمشر غني هم په یو خبر پاڼه کې د کسانو وژل غندلې او دای د افغانستان د پرمختګ د دښمنانو کار ګڼلې ده. اجمل تورمن په دې اړه نور جزئیات لري.
د افغانستان د کلیو د پراختیا او بیا رغونې وزارت د پنیا اړو خلکو موسسې د 9 کارکونکو د وژلو په غندلو سره له وسلوالو مخالفینو غوښتي چې ملکی خلک هدف ونه ګرځوي. د کلیو د پراختیا او بیا رغونې وزیر نصرالدین دورانی د پن موسسې د 9 تنو غړو وژل چې په بلخ ولایت کې د ملي پیوستون د پروګرامونو د عملي کولو په برخه کې کار کوي د هیواد د دښمنانو کار ګڼي. خاغلی درانی د سه شنبه په ورځ په کابل کې وی خبري ناسه ته ویل چې د دغه وزارت او مؤسساتو کارکونکو پوزیان نول او د دولت وسلوال مخالفین باید په دا شان بریدینو سره خلکو ته د دوی د خدمتونو د وړاندې کولو مخه ونه نیسي.
متاسفانه بګاد ونی بجې د شپې د ملک دښمنانو په دوی حمله کړې ده او زموږ 9 تنه همکاران په شهادت رسولي. د شهیدانو لپاره مغفرت غواړو او د پاسمندګانو لپاره صبر جمیل. زه په کلکو ټکو سره دغه عمل تقبیه کوم او له ټولو مخالفینو نه غواړم ټول مخالفین دې اجازه ورکړي تر څو زموږ همکاران دې ملک په ودانولو کې فل ونډه واخلي.
د پیپل ان نیډ یا اړو خلکو د چیکی مؤسسې 9 تنه کارکونکي چې د کلیو د پراختیا او بیا رغونې وزارت سره کار کولو 13 شپه د بلخ ولایت د زاري په ناامن ولسوالۍ کې د نامعلومو کسانو لخوا ورنه سرونه پرې شوې دي. د بلخ ولایت سیمه ای چارواکي وایي چې دغه کسانو یاد ولسوالۍ ته تر تګ مخکې دوی ته نه دی ویلي. ولسمشر غنی په یوې خبر پاڼه کې دغه کسانو وژل چې یو میرمنه هم پکې ده په کلکه غندلی او دای د افغانستان د پرمختګ د دښمنانو کار ګڼلی دی. خاغلی غنی د کورنیو چارو وزارت ته هدایت ورکړی چې د دغه برید د څرنګوالي او عاملینو ته یې د جزا په ورکولو کې جدي اقدام وکړي. په عین حال کې د پن موسسې اجرایوي رئیس شیمون پانیک ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دغه پیښه له خفګانه ډکه وبلله او وی ویل چې د خپلو همکارانو د امنیت د خوندیتوب لپاره به لازم اقدامات ترسره کړي.
مونږ د خپلو پاتې همکارانو د امنیت د یقیني کولو لپاره اقدامات په پام کې لرو. مونږ په افغانستان کې له 230 څخه زیات کارکوونکي لرو. پرته له شکه چې په سیمه کې دغې پیښې په اړه څېړنې روانې دي، مونږ به تر خپل توانه پورې د دوی د کورنیو خیال ساتو او ټول وژل شوي کسان افغانان دي.
د دغه کسانو د وژلو مسؤلیت تر اوسه چا په ځان نه دی منلی. دا لومړی ځل نه دی چې د یوې ماسي ملکي کارکوونکي په دغه هیواد کې هدف ګرځول کیږي. په تیره کې هم وسلوالو مخالفینو په ورته پیښو کې د ملکي دولتي ادارو او یو شمېر مرستندویو موسسو په کارکوونکو بریدونه کړي دي. افغان امنیتي ارګانونو په وار وار سره ویلي چې د دولتي ادارو او موسسو کارکوونکي باید لرې پرتو سیمو او ناامنو ځایونو ته تر تلو مخکې دوی په جریان کې پرېږدي. خو اندېښنې دا دي چې د ورته پیښو تکرار په دغه هیواد کې د مرستندویو موسسو په فعالیتونو خپل اغېز درلودلی شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم اوریدلای شئ. د امریکا د برون پوهنتون تازه څېړنه څرګندوي چې په افغانستان کې له 2000 لومړي میلادي کال راهیسې په روانو شخړو کې 100,000 کسان وژل شوي او همدومره نور زخمیان دي. د برون پوهنتون د نړیوالو مطالعاتو مرکز له لوري د هر اړخیزه څېړنه دا د جګړې بیه تر سرلیک لاندې په یو رپورټ کې خپره شوې ده. د دې رپورټ نور جزئیات له فرشته جلال سره اورو.
د امریکا د براون پوهنتون د نړیوالو مطالعاتو مرکز په افغانستان کې د جګړې له امله د تلفاتو څېړنه کړې چې په هغه کې د وژل شویو زخمیانو او بې کوره شویو خلکو شمیر څرګند شوی دی. په دې کې ملکي کسان، طالبان، نور وسلوال، د امریکا او متحدو هیوادو عسکر، د خیریه موسسو کارکوونکي او خبریالان هم شامل شوي دي. دا څېړنیز رپورټ په عمومي ډول له 2001 تر 2014 میلادي کلونو په افغانستان او پاکستان کې د جګړې تلفاتو ته کتنه کړې ده. د دې رپورټ لیکوالې نیتا کراوفورد اسوسییټډ پرس ته ویلي چې په دواړو هیوادونو کې د ملکي او پوځي تلفاتو شمیر په تیرو 14 کلونو کې د 1,900,000 کسانو په شاوخوا کې اټکل شوی او لږ تر لږه 1,200,000 کسان شدید زخمیان دي. دی ویلي چې په افغانستان کې له 2001 میلادي کال راهیسې په روانو شخړو کې 1,000,000 کسان وژل شوي او همدومره شمیر زخمیان دي. میرمن کراوفورد زیاته کړي چې دوی پوهیږي چې په افغانستان کې جګړه پایته نه ده رسیدلې او وضعیت د خرابېدو په حال کې دی. د ملګرو ملتونو سازمان هم ویلي چې ملکي تلفات د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې 14% لوړ شوي دي، البته د تیر کال پرتله، او لږ تر لږه 940 تنه په افغانستان کې یوازې په تیرو څلورو میاشتو کې وژل شوي دي. په کابل کې د یوناما ویان د دومینیک مدلی نن ازادي راډیو ته وویل چې د 2015 میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې په عمومي ډول 2,900 تنه ملکي کسان وژل شوي او زخمیان شوي دي، او دا په ملکي تلفاتو کې ډیر ستر رقم څرګندوي. مدلی ویلي چې دا شمیر د تیر کال په پرتله 14% زیاتوالی څرګندوي. په 2014 میلادي کال کې 3,609 ملکي افغانان وژل شوي وو او 6,949 تنه زخمیان شوي وو. نو سږ کال په څلورو میاشتو کې د 2014 کال په پرتله 22% زیاتوالی څرګندوي. په افغانستان کې زیات تلفات تر 2000 میلادي کال وروسته رامنځته شوي دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سازمان په حواله د 2009 او 2014 میلادي کلونو ترمنځ لږ تر لږه 1,900 ملکي افغانان په دغه هیواد کې په مستقیم ډول د جګړې له امله وژل شوي دي. د براون پوهنتون د څېړنیز رپورټ لیکوالي ویلي چې ملکي خلک په افغانستان کې تر ډیره حده د وسلوالو په حملو کې وژل کیږي. په رپورټ کې راغلي چې د جګړې له امله په افغانستان کې لږ تر لږه 26,200 تنه ملکی کسان وژل شوي. دا هغه کسان دي چې په مستقیم ډول د جګړې له امله وژل شوي او نږدې 1,500 ملکی کسان شدید زخمیان شوي.
وامر دل چې تازه څېړنه چې د امریکا برون پوهنتون کړې ده ښیي چې په افغانستان کې له 2000 لومړي کال راهیسې په روانو شخړو کې 1,000,000 کسان وژل شوي دي. د افغانستان مشرانو جرګوي چې افغان حکومت باید په قطر کې د طالبانو 15 نظربند چارواکي افغانستان ته انتقال کړي. دا 15 طالب چارواکي او کلوراند د امریکایي سرتیری بو بریکډال په تبادله کې له ګوانتنامو زندان څخه آزاد او قطر ته واستول شول. تفصیل د اسدالله الدین په ریپورت کې اورو.
وروسته له دې چې امریکا په قطر کې د 15 طالب چارواکو د نظربندۍ موده تمدید کړه، مشرانو جرګه وایي چې افغان حکومت باید دې ته زمینه برابره کړي چې دغه طالبان افغانستان ته را انتقال شي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمي وایي چې افغان حکومت باید دې طالبانو ستونزه درک کړي او په وړاندې اقدام وکړي. ښاغلی مسلمي د سه شنبه په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې افغانستان قانوني نظام لري او که چیرته ثابت شي چې دغه طالبان په جرمونو کې ښکیل دي، نو باید د افغانستان دننه سزا وویني، نه په قطر کې.
15 تنه طالبان چې په قطر کې ژوند کوي د هغوی وخت پوره شوی او نن په غوړونو کې راغلي چې هغوی ته تمدید شو. وخت د افغانستان حکومت مکلف ته چې نگران اوسي او د دغه خلکو په وړاندې چې امریکایانو د خپل یو سرباز په مقابل کې ډېر مهم خلک خوشې کړل یا نیمه خوشې کړل قطر ته ولېږل او اوس په قطر کې ژوند کوي. د افغانستان حکومت مکلف ته چې هغه دلته راولي افغانستان ته، او په افغانستان کې که څوک پرې عارضي جزا وویني که عارض نه وي خوشې کېږي په افغانستان کې، خوشې دلته په افغانستان کې دیوالي افغان په صفت باندې ژوند وکړي.
15 طالب چارواکي محمد فاضل اخوند، عبدالحق وسیق، ملا نورالله نوري، محمد نبی او خیرالله خیرخوا یو کال وړاندې د یو امریکایي جنرال بو برګډال په تبادله کې له ګوانتانامو زندان څخه آزاد او قطر ته انتقال شول. دغه طالب چارواکي په قطر کې د هغه هیواد د چارواکو تر څارنې لاندې وو او د جون په لومړۍ نیټه یې د نظربندۍ نیټه پای ته ورسېده. له دې سره سم یو امریکایي چارواکي د یکشنبې په ورځ وویل چې پر دغو 15 طالبانو لګول شوي بندیزونه به تر هغو جاري وي چې د دې مسئلې د اوږدې مودې حل لارې لپاره ډیپلوماتیکې خبرې بشپړې شي. دا د طالبانو هغه څیرې دي چې د کارپوهانو په باور د سولې په بهیر کې هم مثبت رول لوبولی شي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې اداري پلاوی هم افغانستان ته د دې 15 طالب چارواکو پر راوستو ټینګار کوي او وایي دغه کسان د سولې په بهیر کې مثبت رول لوبولی شي. د دې جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی ازادي راډیو ته داسې وویل:
همیشه د ولسي جرګې نظر دا ده چې موږ غواړو هغه افغان طالبان چې هغه که هر چېرته بندیانې باید افغانستان ته را انتقال شي. موږ کولی شو چې له دوی نه د سولې په مورد کې هم یو درسته استفاده وکولی شو. نو د موږ هیله توقع بیا هم له افغان دولت نه دا ده چې دوی له وزارت خارجي له لارې نه د امریکې متحده ایالاتو سره خبرې وکړي او دغه بندیان را انتقال شي افغانستان ته.
هڅه مو وکړه چې د ملي شورا د دواړو جرګو د دې غوښتنو په اړه د جمهوري ریاست نظر راواخلو، خو له پرله پسې هڅو سره سره څوک خبرو ته حاضر نشول. د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي وایي چې افغان حکومت باید د سولې د ټینګښت ابتکار په خپل لاس کې واخلي او هڅه وکړي چې د طالبانو با نفوذ اشخاص د بهرنیو هیوادونو له زندانونو څخه آزاد او افغانستان ته را انتقال کړي. دوی وایي له دې سره به طالبان په حکومت کې د ځان د خوندیتوب ډاډ پیدا کړي او د سولې خبرو ته به زړه ښه کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
په پکتیا کې ډیر وخت نجونې ښوونځي او تنه پرېښودل کیږي او کوی پرېښودل شي او د فراغت سندونه هم ولري، نو کار کول ورته د کلتوري محدودیتونو پر اساس ډیر ستونزمن وي. د پکتیا د ښوونې او روزنې ځینې چارواکي وایي چې د نجونو کار ته هڅول لپاره ورته امتیازي معاشونه په پام کې نیولي دي. نور حال د داود تپان په ریپورت کې اورو.
دا د ولایت د ښوونکو د روزنې عالی موسسې مشر عطا محمد قانی وایي د خلکو د ذهنیت تغییر او عامه پوهاوي کچې لوړوالی د دې سبب شوی دی چې په تیرو دوو کلونو کې زیات شمېر نجونې له درمالمین څخه فارغې کړې دي.
د موږ ټولنه، د موږ اجتماع، د موږ مسیران په دې ضرورت پوهېدلی دي چې موږ باید با حجابه په اسلام سنبال او په دیني ارزښتونو سنبال اوناسي ښوونکي ولرو تر څو وکولی شي نوی نسل مسیر ته تغییر ورکړي.
نوموړی وایي د دغو نجونو لپاره چې د ښوونکو د روزنې عالي موسسې څخه د فراغت سندونه ترلاسه کړي او غواړي د ښوونکو پایز د معرف په چوکاټ کې دنده اجرا کړي، نو دوی ورته د امتیازي معاش ورکړي امکانات برابر کړي دي.
یعنی د بس د معاش تر څنګ دوی ته به د عادل بست په اندازه نور مادي امتیاز هم ورکول کیږي چې دا به اوناسو ته یو زیری وي.
د قانې په خبره په دې ولایتونو کې کلتوري ستونزې د دې باعث شوي دي چې دوی مجبورن باید د هواري لپاره له بېلابېلو امکاناتو کار واخلي څو وکولی شي د دې ټولنې راتلونکی روښانه کړي. د نوموړي وینا ده چې په دې سیمو کې نجونو ته د کار زمینه برابرول او بیا هغوی په دندو ګمارل غټه ستونزه ده. خو د مارې په چوکاټ کې دوی ته د اصلي معاش تر څنګ یوه اندازه امتیازي معاش د دې په خاطر ورکوي چې د همدې ګمارل شویو ښځینه ښوونکو ستونزې پرې تر یو بریده هوارې شي.
د بس تر څنګ به لزر افغانۍ دوی ته د منطقوي تر نامه لاندې امتیاز ورکول کیږي.
نوموړی دا خبرې په داسې حال کې کوي په پکتیا کې ډېرې نجونې چې د دارالمعلمین او پوهنتون څخه سندونه ترلاسه کړي یا په انجوګانو کې د لوړو معاشونو او امتیازونو لپاره کار کوي او یا په کم معاش دنه کار کولو له امله په کور ناستې دي. خو د چارو د کارپوهانو په خبره په دې ډول امتیازي معاشونو تر ډېره بریده ښایي نجونې وهڅیږي چې کارونه ترسره او شته کلتوري ستونزې هم ورسره له منځه ولاړې شي.
چی خواهد شد و چلی؟ کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کتای که آمده ایم کل تنظیم های زور است جبریز به زور آمده ایم و منی فهمی که دخلو ایک درگت نیو کلو هم جنگ وجده دارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تون شي،
مسلې توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش صدا شود.
ازادي په چپو کې در امواج ازادي خبرونه تاودا او تحلیلي بحثونه هر پنځشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پورې له ازادي رادیو نه واورئ.
نن په پاریس کې د کېدونکې غونډې موضوع د عراقي پوځیانو لخوا د اسلامي دولت څخه دریځې ډلې څخه د رمادي ښار بیرته نیولو. په دې غونډه کې د شلو لویدیځ او منځني ختیځ هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو برخه واخیسته. په دې اړه تفصیل له ملالۍ بشیر اورو.
نن په پاریس کې په عراق کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر ضد د جګړې په اړه یو کانفرنس وسو. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی په دې کانفرنس کې د خبرو پر مهال وویل چې د ائتلاف متحدان د هوایي استخباراتو په برخه کې کافي مرسته نه کوي چې د اسلامي دولت د پرمختګ مخه ونیول سي. د وویل چې د ځکني ځواکونو ملاتړ هم کم دی. د ائتلاف غړیو شلو لویدیځ او منځني ختیځ هیوادونو وزیرانو په پاریس کې په دې غونډه کې د اسلامي دولت پر ضد د جګړې د ستراتیژي په اړه خبرې وکړې. دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې عراق د مې په میاشت کې د رمادي له سقوط سره تر ټولو لوی پوځي ناکامۍ سره مخامخ شو. رمادي د انبار ولایت مرکز دی چې نوي کیلومتره د بغداد په لویدیځ کې پروت دی. د پاریس غونډې په درشل کې د فرانسې د بهرنی چارو وزیر وویل چې هوایي بمباری به یوازې هغه وخت بریالی وي چې په عراق کې ملي پخلاینه وسی. اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د عراق په انبار ولایت کې د اپریل میاشتې راهیسې د پښو ټینګولو هڅې کوي. داسې ښکاري چې په پرونی حمله کولو سره دغې سخت دریځ ډلې غوښتل د ائتلاف ځواکونو ته خبرداری ورکړي. پرون د بغداد په شمال لویدیځ کې یو ډیر لوی ځانمرګ برید وسو. په هغه ځای کې د ائتلاف ځواکونه د ځوابي حملو تیاری کوي. په دې حمله کې لږ تر لږه 30 پولیس ووژل شول. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی چې یو منځدریځ شیعه دی باید سنی عرب قبایل قانع کړي چې په دې جګړه کې برخه واخلي. که څه هم دا یو ستونزمن کار دی چې عبادی نه دی توانېدلی ترسره یې کړي. د یوه امریکایي چارواکي په وینا د رمادي له سقوط وروسته شاوخوا 800 قبایلي جنګیالي په رضاکاره توګه غواړي په جګړه کې برخه واخلي او مالي مرستې او وسلې ترلاسه کړي دي. د اټکل له مخې د ائتلاف ځواکونه 12,000 ځواکونه روزي چې د اسلامي دولت سخت دریځ پر وړاندې ځوابي حمله وکړي. عبادی د فرانسې د بهرنیو چارو له وزیر سره په ګډه د نننۍ غونډې مشري کوله.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه. کله چې په دې ورسیو کې وسلوال طالبان د کندوز ښار ته نږدې شول نو دا په تیرو 14 کلونو کې د ولایت مرکز ته د دې ډلې لخوا تر ټولو جدي خطر و. افغان چارواکو چې امنیتي ځواکونه یې له بهرنیو ځواکونو د جګړې مسؤلیت پر غاړه اخیستی او تیر کال په جګړو کې درانه تلفات هم لیدلي، په کندوز کې د یو شمیر پخوانیو جهادي قمندانانو د ملاتړ ترلاسه کولو ته زړه ښه کړ، څه چې د فرانسې خبري اژانس په باور د اور وژلو ته ورته ګڼل کیږي. په دې ډله کې د کندوز یو پخوانی پیاوړی قمندان محمد عمر هم شامل دی. نوموړی چې تر دې مخکې د کورنیو جګړو پر مهال په یاس خیران مشهور د فرانسې خبری اژانس ته ویلي، دا د خلکو پاڅون دی او خلک چمتو دي چې د خپل کور، وطن او عزت د ساتلو په خاطر خپل بچیان له طالبانو سره د جګړې لومړۍ کرښې ته واستوي. خو په جګړه کې د پخوانیو جهادي قمندانانو ښکېلېدل دغه مسالې بیا افغانستان خلکو په خاستوګه سیاسي کتونکو پوزي کتونکو ته اندېښنې پیدا کړې دي او ویره لري چې ښایي د دې کسانو بیرته راتګ د جګړو میدان ته افغانستان له یو بل ستونزې سره مخامخ کړي. په دې اړه د ازادي راډیو پر ویب سایټ باندې پراته معلومات او رپورټونه اوریدلای او همې لیدلای شي. دوستانو د خبرونه په دوهمه برخه کې ازادي اوریدونکو ونس پروګرام اوري، خو اوس لجن قال کوزي څخه د مهمو خبرونو لنډی زورو.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په بلخ ولایت کې د یو مرستندوی مؤسسې پیپل ان نید د افغان کارکونکو وژنه په کلکه وغندله او وایي عاملانو ته باید سزا ورکول شي. جمهور رئیس غنی وایي د دې پیښې عاملان د افغانستان د پرمختګ دښمنان دي. د بغلان ولایت امنیتي چارواکي وایي وسلوالو مخالفانو د دې ولایت په دندېغوري ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوستو حملې کړې او تر دې مهاله دوام لري. افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل ښار کې د نشه یي موادو د پلورونکو د نیولو په هدف پیل شوي عملیات په بریالیتوب سره په مخ روان دي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وایي هیواد به تر پایه د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد ملاتړ وکړي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی وایي د بغداد نړیوال ائتلافي متحدان د اسلامي دولت بنسټپالې ډلې د ماتولو په کار کې لازم مرسته نه کوي. د روسیې د بوک دفاعي توغندې جوړولو کمپنۍ د خپلو څېړنو په پای کې نن وویل د مالیزیا د هوایي شرکت مسافرونو کې الوتکه د دې توغندیو د پخواني زاړه ډیزاین شوي ډول په واسطه غورځول شوې. او د روسیې د غاز دولتي کمپنۍ غاز پروم وویل چین خپل خاورې ته د روسیې د طبیعي غاز د انتقال د پایپ لاین جوړولو کارونه پیل کړي.
سباون کاکړ ورزشي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورزنه هنداره
د سلام پړان کول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. له بنگلاديش سره د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبه ممکن سبا ته وزنديږي. د کرکټ فدراسیون اجرایي مشر شفیق الله ستانغزي ازادي رادیو ته ویل چې افغان او سکاټلند د لوبه ټول د لوبي ډګر ته راغلي، خو د ډیرو اوشتون لګباله شاید د غلوبه سبا ته وزنديږي. نو مړي زیاته کړه چې دوی په دې اړه د روزونکو پریکړه ته منتظر دي چې یو ساعت وروسته به معلومه شي. د یادونی وړ ده چې دا درېیم وار دی چې د افغانستان ملي ټیم په سکاټلند کې په انټر کانټینینټل سیالیو کې ګډون کوي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن په یوه دوستانه لوبه کې د بنگلاديش له ملي ټیم سره لوبه کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو پر اساس تر دې مهاله لوبه د بنگلاديش په ګټه روانه ده. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم تیر جمعه په یوه دوستانه سیالي کې لاوس ټیم ته د 0 په مقابل کې په 2 ګولونو مات ورکړه. د افغانستان او بنگلاديش سیالي د 2013 کال سیالي لپاره د آمادګۍ په هدف ترسره کیږي. وروسته خبردا چې د کابل په غازی سټډیوم کې د ماشومانو د ورځې په مناسبت د ماشومانو د ځغاسې سیالي ترسره شوه. د ماشومانو د عدالت غوښتنې د څنګې مسولې زبیدی اکبر ازادي راډیو ته ویل چې په دې سیالیو کې د سړکونو د سر شونځیو او د کابل د ولسوالیو څخه 300 ماشومانو ګډون درلود. اغلی اکبر زیاته کړه چې د دې سیالیو هدف د ماشومانو د مړین د کچ کمیدل او پر هغوی د درنو کارونو مخنیوي دی. د اغلی اکبر په خبره د سیالي د یوې ورځې لپاره د سر شوي چې په پای کې ماشومان ته تحفې او مډالونه هم ورکول شول. خبرونو پای
تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اورې. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم له بنگلاديش سره په ډھاکا کې لوبه کوي او همدا شیبه د افغانستان ټیم هم یو ګول وهلی او دوړ لوبه د دوړ خو لوبه یو په یو تر اوسه پورې مساوي پر مخ ځي. په افغانستان کې طالبانو د واکمنۍ له پرزیدو وروسته د نجونو او هلکانو د زده کړې په برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی دی، خو آیا د دې پرمختګ په اړه ورکړل شوي ارقام دقیق دي؟ د افغانستان د پوهنې وزیر تیره اونۍ ولسی جرګې ته د وینا پر مهال د هیواد د معرف په سکتور کې د فساد خبره رابرسیره کړه. په یو هیواد کې چې د نړۍ د فاسدو هیوادونو د فهرست په سر کې دی، فساد نوې خبره نه ده، خو یادونه بې ګټې ځکه نه ده چې همدا فساد د افغانستان په معرف او نورو برخو کې د وروسته پاتې والی مهم عامل بلل کېږي او باید د حل لاره ورته وموندل شي. د موضوع ته د احمد تکل په تفصیلي رپورټ کې کتنه شوې ده.
د افغانستان د معرف په سیستم کې د فساد په اړه وروستۍ ادعاوې د هغو تورونو یوه برخه ده چې افغان چارواکي او نړیوالې په تیر حکومت کې پراخ اداري فساد بولي. ښایي په ولسي جرګه کې د پوهنې د نوي وزیر اسدالله حنیف بلخي وینا په همدې دلیل خلک حیران نه کړل، بلکې د ستونزې ژوروالي ته یې د ولس او د هغو د استازو پام واړاوه. د پوهنې وزارت لخوا د مخکې ورکړل شوی ارقام له مخې په افغانستان کې د زده کوونکو شمیره څه باندې 8,001,000، د ښوونکو شمیره نږدې 1,09,000 او د ښوونځیو شمیره څه باندې 15,000 ته رسیږي. د پوهنې نوی وزیر په ولسي جرګه کې د دې ارقامو په اړه شک څرګند کړ.
ما باورم به این ارقام دقیق نیست. این ارقامی که فعلا در دیتابیس وزارت معارف وجود داره، این ارقام خدمت شما گفتم، ولی واقعا در بعضی مناطق ناامن مکتبا وجود نداره، ولی امکاناتش، امتیازاتش، پول معلمش و چی گرفته میشه.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره سیګار په خپل وروستي راپور کې وایي چې د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې یا یو ایس ای آی ډی په تیرو 13 کلونو کې په افغانستان کې د معارف د پرمختګ لپاره څه باندې 2.5 میلیونه ډالر لګولي. راپور زیاتوي د افغانستان د پوهنې وزارت په 2014 کال کې ښوونځیو ته د نږدې 8.5 میلیون ماشومانو د تلو خبر ورکوي چې د 2014 کال په پرتله 12.5 لکه زیاتوالی ښیي. خو د سیګار مشر جان سوپکو هم پر دې ارقامو شک څرګند کړی. ښاغلی سوپکو په ویل کورنل طبي کالج کې په خپله وینا کې د مثال په توګه په غور کې یو ښوونځی یاد کړ چې د چارواکو په وینا 13 ښوونکي او 218 زده کوونکي لري. خو سوپکو وایي د افغان څېړونکو شبکې دې ولایت ته د سفر پر مهال لیدلی چې د ښوونځي یوازې 15 ښوونکي او 40 زده کوونکي درلودل. د افغان څېړونکو د شبکې څارونکو ته په سیمه کې همداراز ویل شوي چې نجونې هم په ښوونځیو کې زده کړه کوي، په داسې حال کې چې هلته اصلا د نجونو ښوونځی نشته. د سیمې اوسیدونکو ویلي چې زورواکي قمندانان د ښوونکو تنخواګانې غلا کوي او خلک خپل ماشومان د دولتي ښوونځیو پر ځای دیني مدرسو ته استوي. د پوهنې پخوانی وزیر فاروق وردګ دا تورونه ردوي. ښاغلي وردګ چې په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون په مقصد په ناروې کې دی، له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ده د مسؤلیت پر مهال د ورکړل شویو ارقامو دفاع وکړه او یې ویل چې د زده کوونکو، ښوونکو او ښوونځیو د شمیر ډیټابیس حکومتي سیستم برابر کړی. زه خو
اعتراف کوم چې دا راپور درست دی. دغه فارم ثبوت دی چې دا یو سیستم موجود دی، دوه لکه 3500 کسان کار کوي، کمپیوټري نظام دی، هلته ثبت او رجستریشن د معلم شي او معاش د وزیر د خانه دی توده شوی، معاش د وزارت مالیه لخوا توده شوی، د مستوفیت لخوا توده شوی دی.
خغلی بلخی وایي معرف وزارت د منځنۍ ښوونځیو لپاره په تیرو 13 کلونو کې د حکومت او نړیوالو مرستندویو مؤسسو لخوا د مرستې له امکاناتو سره سره یو کتاب هم نه دی چاپ کړی. بلخی د دې ناکامۍ علت نه پاملرنه بولي. د ده په وینا د پوهنې وزارت د بهرنیانو د مرستو د جلبولو په مقصد د زده کوونکو او ښوونکو په شمیر کې مبالغه کړې، خو ناسمو ارقامو د افغانستان د پوهنې سیستم د نړیوالو په نظر کې بې اعتباره کړی.
د معارف د گذشته با تاسفی که ارقام به خاطر ای که دونرا کمکش ادامه پیدا بکنه گفته شده، بنا به امیگر فعلا دونرایی که به معارف افغانستان کمک میکرد در معارف به اعتماد شدن. شما باور کنین که ما در هر ملاقاتی که در این مدت کمی که رفتین، ملاقاتی که با بانک جهانی داشتیم، با یونسکو داشتیم، با هر نهاد دیگه ای که داشتیم، از نبود شفافیت در وزارت معارف مثل که شما شکایت میکنین، از عدم شفافیت نهادهای بین المللی هم همین شکایت دارن.
خود پوهنې پخوانی وزیر دا ادعا ناسمه بولی او وایي چې د پوهنې د نوي وزیر معلومات کره نه دي. فاروق وردګ وایي د ده د وزارت پر مهال د افغانستان د معارف سیستم د نړیوالو مرستندویو مؤسسو لخوا په منظم ډول ارزول کېده.
په موږ کې د بهرنیو مرستو د جلبېدو ظرفیت په حقیقت باندې ولاړ معلوماتو کې موجود وه. د ګلوبل پارټنرشپ فار ایجوکیشن د دې عضویت چې افغانستان اخیستی ارلاسو ګلوزیار د دوه کالو د فارم مستل سن مګردیا بشوي او دا غ ډونر لوکل ډونر ګروپ هغه مملکتونه چې د لوکل ډونر ګروپ په هیڅ باندې هم کار کوي دې دې فرض دې شوی دې دې ټول د خای په نړۍ ټول نه لخوا دا معلومات تخشی دقیق شوی دغه نورسته د افغانستان د وزارت معرفت ظرفیت پای کړای ورته کړی تو به ورکړای او وو 500 میلیونه ډالر یې درې کالو د فارم ورته ورکړي.
د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال صدیق پتمن په معارف کې فساد تر هغې اندازې چې راپورونه یې خپریږي ژور بولي. ښاغلی پتمن له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پوهنې وزیر په ولسي جرګه کې د ستونزو ډیره لږه برخه یاده کړې. پتمن وایي چارواکو حتی د بندو ښوونځیو د پرانیستو په پلمه لا پیسې اخیستي.
فاجعه د پوهنې په وزارت کې تر دې ډیره ژوره ده. د 50 کال نه وروسته چې دا ښوونځیو کول شروع شوي دي، په پکتیکا کې، په زابل کې، په قندهار کې، په فراه کې، په نیمروز کې، په اروزګان کې، په نورستان کې، 11 ولایت کې چې هلته د دې تنقید ځوانانو سره جفا شوې ده، علاوه دې نه چې ښوونځي تللې دي، د دې ښوونځیو د خلاصولو په نامه پیسې اخیستل شوې دي، د یونیسف نه اخیستل شوې دي، کاناډایان نه اخیستل شوې دي، او دا چې څه د پوهنې وزیر وویلې دا یو فیصد د دغه مشکلاتو.
د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخی ولسی جرګې ته د وینا پر مهال د ښوونکو ټیټه مسلکي سویه، کمزوری تعلیمي نصاب، د ښوونځیو د ودانیو او ټولګیو د کمښت له کبله د درسي ساعتونو زیاتوالی، د ټول هیواد په کچه نامتوازن خدمات او د زده کړو د بهیر د ارزونې په مقصد د تفتیش نشتوالی د معارف لویې ستونزې وبللې. خو آیا په رښتیا ټولې ستونزې همدا دي؟
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د آزادی او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو د روغتیا او خوشحالی په هیله دا ورنې د دې بیا هم د ستاسو دوستانو ډیر پیغامونه را رسیدلی چې پر بیلابیلو موضوعاتو دي. لومړی غواړم هغه پیغامونه او شکایتونه در سره شریکم چې دوستانو د امنیت خرابوالی او له همدې څخه د نور ستونزو در مسته کېدو په اړه کړی دي. البته یو یادونه کوم چې دغه خبرونه د آزادی رادیو نظر نه څرګندوي او یوازې ستاسو اوریدونکو د شکایتونو او ستونزو پر اساس جوړیږي. د دغو دوستانو ستونزې په واورو چې د امنیت په اړه شکایت لري.
زه د روزګان د ولایت شهباساس ولسوالۍ څخه خبره کوم. وروره دغه دوه شروع کیږي چې فرمول باندې لارې بندې دي، هیڅ شی په دنیا هیڅ شی نه ژم مستریدای. یو من په تاکي یو د بوک غوړي چې په 5000 غواړي هم نشته، نو خو هغه له هم نه غواړو، خو یو گزاره به وکړو. مګر په لیاز خدای وروره دا چې د اکثر د موقت وخت لپاره د شلو شپو لپاره دی راوسی، چې موږ زخمي وسی وینې دې کې یو شکمي عملیات وسی، بس وروره مکه بسره وکړه سواغه دلته دا چې ډاکټران دي چې خالي د وینې د دریادو سره یې نسته، یو سړی په لاس کې پی وینې نشي دروای دا وینې د لاس ژوند له لاس ورکې وسله راوړي.
ګورز مړه پیغام دی چې د هلمند ولایت خورا غټ جګړه روان دي، دا باید د حکومت تشکیل ورکړي، د کابل څخه تشکیل ورکړي، دا چې خلاص د قران څخه خلاص او ډېر ختم کړو. السلام.
الو السلام علیکم. د کندهار ولایت چوریکوټ ولسوالۍ نه خبره کوم. ما ولایت مشر ته د نور وخت مقامات ته د هله ده د چوریکوټ ولسوالۍ امنیت ته دی خاموشي چار ورځ کې جنګونه یې طالبان شدید دي او پولیس یې لږ دي. موږ دا د دولت لرو دی د شوقي کوټ ولسوالۍ د ډیر کې شوقي کوټ ولسوالۍ ډیر راټ ولسوالۍ دی چې د پولیسو د وره د داخل پولیسو وسنه پر رسیدي. وسلام. سلام.
سلام علیکم. د رزګان ولایت شریف ولسوالۍ څخه خبرې کوم. د حکومت سره هله لرمه چې هغه دی یادی دغه چې د اساس وسوالي راشي او بولي چې په پرمانه سره یادی په خپل ځای کې چې بار جنگ مو جګړي مخ په تو په ولي وای د مغاریان چې اوس کوم طرفونه چې نه پاره طرف نیولې چې د حکومت طرف نیولې شو ته ما به نه واخلو په هغه تو په هغه ځای چې شانه کې ګمړي کې وای. سلام.
سلام علیکم. زه زاهر خان د چاچمه ولسوالي څخه خبره کوم. ما پیغام به هدايه رادیو ته داري چې ما پیغام د لوړ مقامات ته ورسیږي، مرسته کوم کومه کرانې چې سلپسل کې دا خطر دی چې موږ خپل ولسوالۍ د لاسه ورکو. کله چې د لاسه ولسوالۍ ورکړي دا فائدہ نه کوي، کوم څه کومه کرا چې کار سره موسی نور. وسلام. دائم
ور د زو شي دا ساته ولسوالۍ ما زه غواړم چې دا د کندهار سره د ځاکونه را روان دي او هغه راشي په ولایت کې مانی جنازې فاته له دراوت ولسوالۍ او شهید اساس ولسوالۍ دراوت بشي واړي کومک ته ځان لري د شهیدانو ټپانو موډم باندې ورکړي دي نه پوهېږي دا وري د فاتحې سي کومک یو مرسته نه کوي.
السلام علیکم. رمضان زمیر يم روزدان ولایت دراوت ولسوالۍ د مندو د سیمه اوسېدون کې چې اوس په حال د کندهار پونتون برحال ماشلیم. د روزګان ولایت په ټولو ولسوالیو کې ډیر سخت جنگ روان دی، خصوصا د جراوت ولسوالۍ کې د 15 ورځې کېږي د طالبانو پولیسو او وردو ترمن ډیر سخت جنگ روان دی. په حقیقت کې دا جنگ د جراوت د معصوم ولس د ژوند سره جنگ دی، د دې خلکو د غریبۍ او اقتصاد سره جنگ دی. ځکه اوس هغه وخت دی چې د دې وطن ټول غنه چې لاس ته رسیدلی دي
ټول وچ او پمځکه هوار پرتی دي چې د وردو او د طالبانو د جنگ په نتیجه کې د وردو د هوانونو په لمبو کې وزل کیږي ټول ولس او خلک در به درجه نو تشرب غنی لا لاسه موږ هیله کوو چې نور دا ولس در به در نه کړي. وسلام.
مریزه ګل محمد هلمند ولایت د سنگینو ولسوالۍ د بوستان جو اوسېدون کلمه د ازادي راډیو نړۍ د خدمت پیغام تر لوړ مقامات پورې ورسېږي. زه د پیوی پوسټي کمانډر یم. ملي پولیس یې مزه په بوستان جو په سیمه کې د پرون راهیسې جنګ شروع لري تر اوسه پورې تعرض د درې پوسټي طالبانو نیولې دي. نو زه تر ژره د متقومه کړه ورسې کورنۍ تر وزیر ته مداخله دا و ده د نور مقامات سم داخله د چرخه کې ورکې دوه یو دوه 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 ورکې دوه چرخه کې د ټول څنګه نو سوالي بس چې دوه ورځې پر وګرځي ته کام پر وکړي بس کار خلاص دی. وسلام. حاجی نظر ګل د هلمند ولایت د څنګه نو سوالي د بوستان جو او سیدن کې نو د کورنۍ تر وزیر صاحب د دفاع وزارت تزما دا غوښتنه ده چې زر تر ژره د څنګه نو سوالي تر ډیر پام کې بوستان جو سیمه د ګرما او سجا تر پوځي پر د امن ټکا طالبان ونیول پرون چې تر دوه تش پرون پر مازګر جنگ کې وسته ولې په پوسټو ترنن سار پر لارې باندې د اقواته موټر نه څکل لای نه ټانک لای شي ټول لارې باندې جنوم کو مزما هله د نور مقامات څخه دا پیغام دی واوري او دا کومک تر واسطه زر تر ژره کني دا منطقه څخه کوټ کې وسلام په اختیار.
السلام علیکم. زه د هلمند سنگین دوله سوالی اساسه سره په تماس کیم. دا یو کال کې چې د هلمند د سنگین پوله سوالی د بستانځو په حوزه کې جنگ روان دی دا کزما هغه وری دا یا د خپل پوسټ ټولي کې یو ورور عملیات جرا چې دا سره کم کار دی خو نه ورځ نه جوړ ورځ جوړ ورور دغه پیغام دی د لوړ مقامات پورې ورسوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
محترم اورور د دې تاسو د نور اوریدونکو شکایتونو مخبره کړه. امنیتي ستونزې هغه څه دي چې د افغانستان په ډیرو ولایتونو او سیمو کې خلک ورسره مخامخ دي. خو په دې ورستیو کې د هلمند د ځینو ولسوالیو د نامنیو په اړه ډیر زیات شکایتونه مشتر رسیدلې او موږ د بیلګې په ډول څو پیغامونه تاسو ته واورول. که څه هم په تیرو خبرونه کې مو د همدې موضوع په اړه له چارواکو سره خبرې کړې دي او تاسو پیغامونه مو ورسول خو بیا هم هڅه کوو چې دغه ستونزې بیا تر چارواکو ورسو. د ازادي رادیو سره په یوه مرکه کې د افغانستان د کورونی او چارو وزارت ویان صدیق صدیقی د همدې امنیتي ستونزو په اړه یو پوښتنه داسې ځواب کړه.
هغه دوه ولایتونه خو د څو کال رئیس موږ حالت حضور نه لرو، یعنی چې ولایت اول سوالیانه مزاد وړ هغه دوه ولسوالیانه چې مغران او هغه د حالت موږ حضور نه لرو دا صحیح خبره ده. اما دا غدرې ولسوالۍ د نوزاد مساخله او سنگین کې مونږ خشتون لرو په قوت شتون لرو او دا ولسوالیان خود نه کوي. از مونږ غلو یا عملیات د ذوالفقار په نوم په هلمند ولایت کې دا اساسي مخه دا او ترڅو دشمن سرکوب سي او لمنځه لاړ سي ترڅو په دغه دوبه کې بیا سنگین لکه تیر کال غوندي د کملوي ستونی سره مخامخ نسی. دا اوس فعلا از مونږ د امنیت قومندان نوزادو کې دی او از مونږ امر د امنیت په سنگینو کې دی چې خپل دوی دغه عملیاتونه رهبری کوي. د سقوط په وضعیت کې نه دی، زمونږ ولسوالۍ به سقوط نه کوي، هیڅ ځای به سقوط نه کوي. دا خبره مې ان شاء الله دا په خوا هم رات شوی، یعنی دا غلط ثابت شوی. په خوا هم ډېر داسې تحلیلونه مطرح کېدی چې ګواکې ولایت او ولسوالۍ به سقوط وکړي، خو د سقوط مسله نه ده. اما بلې اوس مونږ امنیتي ځواکونه د مخالفینو سره مخامخ دي په دغه درې ولسوالۍ کې، نو کوششونه روان دي تر څو دوی ته ماتې ورکړي. یوازې په نوزادو کې په تیرو څلور ورځې کې نږدې 15 مخالفین له منځه تللي او زموږ تلفات هم یو څه ټیټ ول. اما په سنگین کې اصلي ځانلې د دښمنان د طالبان چې په تیر 10 کلونو کې دوی خپل داسې ځایونه جوړ کړي وو چې ډېر لوی سنګرونه وو او د دوی د اسلحې دیپوګانه وو، هغه ټول له منځه لاړل. یعنې سنگین داسې سږ کال تصفیه شو چې په تیرو 9 کال یا 10 کالو کې داسې عملیاتونه نه وو ترسره شوی چې موږ اوس د سنگین څخه مطمئن یو. اما د دوی نشتون هنوزم په بعضی نقاطو کېسته، نو کوشش کوو چې د ذوالفقار د عملیات نور بکسې هم مخته لاړ سي او هغه لوی تهدید د سنگین د نوزاد د مساخله لپاره لمنځه تللی. دا نور تهدیدات چې پټیت ساته دي لپاره موږ هم خپل امکاناتو نه کار اخو. ملي اردو او ملي پولیس په ګډه سره مشترک کار کوو.
د کورنۍ چارو د وزارت ویان خبرې مو اوریدلې. ازادي رادیو هڅه کوي چې تر خپل وسه ستاسو غوښتنو ته ځواب ووایي او ستاسو ژغونه تر مسؤلینو پورې ورسوي. یو شمیر نورو دوستانو په خپل سیمو کې د محلي پولیسو لکړونو څخه شکایتونه کړي دي. د دغو دوستانو اوازونه به په کټ وورو.
بلې، السلام علیکم. زه قدرت الله د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ سرپرست پارډي کې یم. ما دا د اشرف غنی څخه دا خواهش دی چې د میوند ولسوالۍ کې د محلي پولیس ډېر مسلمانان تنګوي، ډېر په عذاب وي. وروره نه بازار جنت لای سو، وروره موټرګاټان سره بند بند کړي دي. اوس به نو موږ کومو لیکنې سکینې کېدنیا شی لري کې نه لري، هغه به خامخا په 2000 موټر ارمریز تکړه کړي دی. او وس چې ورور په هغه مټر کې مرګ پریږي چې نو کله زه راغلم د طالب په نامه جرا تاکي بار کوي دی شی د لوري کې نه لوري دا خبره خدای تعالی کو دوا ورکړي دی بیا ته راي لګي بل کوم نه راي لګي مړ ډیر فضا کړی ورور مړ ډیر سره تنګي و بار گزاره نه دی کوو شنسې نه وړي ورور هیڅ گزاره نه سره کولای. الو السلام علیکم، تاسو په کندهار کې د مرګر بچان سره په عذاب یو تخن کورو ته د دې ځل خلکو سره په زور اخی خصوصا د پنجوایي کې د مرګر بچان د حکومت مړ ډیر فضا دي.
السلام علیکم، زاد لمین د ورستان د ولایت د گیزل دول سوالی څخه خبرې کومه. زدا هیله کوم د نور مقامات څخه چې زموږ په ول سوالی کې موږ در بکیان څخه دې تاسو به موږ وکړو ان دې ته نه فریزي منه نه ده خدای په امان.
السلام علیکم، زه عادل د کابیسا ولایت د کجاب له سوالی د لنډه خپل لیکنه خبرې کوم. زمرا سره په څه دا هله را چې دار بکیان یو رکه ځکه دې په عوام باندې دې ځل موږ کې و سلام آزاد رادیو ته دې سلام علیکم. وعلیکم السلام.
السلام علیکم، زه روزګان دایته شیرا فاطمه د سالې په سر په تمان چې موږ زار بکیان ته ښه بازار جوړ کړی راته غواړو چې سره ته غواړو یو څه کین باید نو راواز او چاته ورسېږي. سلام علیکم.
السلام علیکم، زنه کی بلاد هلمند ولایت څخه پیغام پریږم. دا هلمند ولایت کې چې کمر به کې اندی لازم شته دی د وزارت کې هلته کوم چې لازم شته پیغام نشر.
زه ازادي راځي ته پیغام درم هلمند ولایت د مسجد الاسرائیلی څخه د بدلا کول د سینې سمې د پیغام درم چې د تل امانی پولیس سره د ګناړه کار په پیسې پر غنو ټولې پر د غیر ټولې په بیا د جاو زوال د افتاریا ټولې پر
حالو ټولې هغه مغامي وسلام. زه کندهار ولایت د جوړېدو ولسوالۍ د سنسار اوسېدونکو ما زه تقریبا کوم چې راځو خبرې پر دې چې څه مشر کوي چې دا نور مشران په ورسي دي موږ د جوړېدو ولسوالۍ د سنسار څخه د مالي پروف خدای زیات پټنګ او د دې په ځای د مستخه پیسې غواړي موږ وې نه کنه کوم ضروري بس او په ما دې شي باندې په لاره ته جوړې کړې نه سي دوی دې باندې چې دوی په دوه درې لکه کاله دې سره راځي نو دې څخه زره نو څه کې موږ خپل مقصد حکومت او خدای دې چې راو ما دې فلوس مسخیت کې دوی په ځای چې دې اکی مونږ دې دې ملي او دوه ورځې ملي او څه سم او راکې سم یو یا سم دې یا څه څنګه یو نو موږ څه خدای دې ته موږ خبر پر راځي چې سپور کې چې دا نور خلک ته ورسېږي خو سر دې زرمونه چې دې د دې خبرې ته چې څنګه څنګه خبره ستوکي د دې پر باندې چې بودی دي د دې په دوه ډول کې راځي د سمثال ما دې پولیس
زمتي ولا بيد به منو یا د مرجې د ولسوالۍ يم. مرجې ولسوالۍ کې محلي پولیس او چارواکي که څوک لږ وتا وتړي زړه پرې شي وي هغه دې په تکلیف کوي تکلیف ور کوي نو دا چارواکي او دا محلي پولیس دا څه نه کوي اینده کې که څوک خدای اسلام دی اسلام باندې چا خوا بدیږي او موږ اواز دې تر اشرف غنی او ډاکټر عبدالله پورې ورسېږي. وسلام.
دوستانو تاسو شکایتونه مو واوریدل. دغه ستونزې ته د کورنۍ چارو وزارت ځواب څه دی؟ بیا هم دغه وزارت ویان صدیق صدیقي وایي
د محلي پولیسو په حق باندې همیشه ځله نقص معلومات او بعضی مسائل مون سره مطرح کیږي خو اوس مهال د دوی شمیر زیات شوی او نږدې یو څلو تلور پنځوس ولسوالیانو کې دوی فعالیت کوي یعنی اکثریت ولسوالیانو کې ډیر محصر دي اما ستونزې هم شته خو دا مسله ډیر جدي نیسو په هغه ولایتونو کې چې مشکلات مون سره شریک شوي دي اقدامات مو کړي دي د تشکیلات د محلي پولیسو تشکیلاتو د ښه او یا مسؤلیت د پاره مونږ د هر ولسوالۍ په کچه یو سطح باندې د افغانستان ملي پولیس یو افسر او دوه نور منصوبین ټاکلي دي، او خاصا د استخبارات منصوبین چې هغوی د دوی د اعمالو څخه نظارت وکړي او وګوري چې دوی آیا خپل محدودې د وظایفو کې فعالیت کوي او یا خدای نخواسته خلکو ته کوم مزار او وضعیت رسوي. په څو ولایتو کې چې مونږ ته گزارش رسېدلې وه، هم زموږ د استخبارات او د خلکو نه مونږ اقدام کړی، کسان مو لرې کړي، بندیان کړي مو دي، او کوشش کوو چې تر هغه حده پورې چې امکانات لرو دغه شکایاتو ته رسیدګي وکړو او د دوی مخه ونیسو. نو خلکو مو همیشه تشویق کړي چې دوی د خپل مشکلات مون سره شریک کړي.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو د شغلې صدیقي څرګندونې مو واورېدلې، په دې هیله چې دا مشکل هم د نورو سره یو ځای ډیر ژر حل سي. اوس په د نورو اوریدونکو پیغامونو واورو چې د نورو بیلابیل ستونزو په اړه شکایتونه موږ ته رسیدلې دي.
مطلب خبرې کوم د پکتیکا ولایت نه، پکتیکا ولایت کې بيخي د خلکو مشکلات نه، بيخي داري په سات بيخي په ښکاره روان د ولایت نه بيخي زیات مشکلات وروره خلک په بدوي سره کال کال وروره کې هیڅ رسیدګي دي چې مشکلات د کې نه وروره جانانه زیب خاطر چې خلک اكو غوړي له حق چې وروره جانانه حق ته لاندې کوي او باطل ته پورته کوي. سرمایدار سره همیشه همیشه کامیاب د محکمې ته تیار درو سروالی ته سروالی انجه د پګټه د محکمې هم د پګټه د سرمایدار سره په خاطر د غریب سره هیڅ څوک غنوري ولایت سره خبري هیڅ اراده د دین لري چې داری په سات ورکه زموږ غشتنه د ازادي رادیو لاره چې د شپنی چې داده چې هغه ورته تا ول لوړه کړله او لوړه د اخستله تاویل زبه اداري په سات ورکوما یعنی هغه لولې هغه شي سره لا کوم قول چې تعالی له قران سره کړی لږ سره په ټکر کې واقع کیږي کثیر ته دغه هغه نه کې ورک نه کې او دا فساد مخه ولنه چې دا دې فساد مخه ډیر آسان نه ول کیږي که څوک اراده ولري یو مخالف نه ول کیږي په یو لری ولسوالۍ کې کشف کیږي وروره کنه په یو کند او غره کې نه ول کیږي د اداري فساد رشوت خور غل سرانوال دغه ورور د اداري مخ کې نه نیول کیږي ډیر موارد ته اسناد ته شواهد ته ورور خو دلته اراده نسته. وسلام په احترام.
زه د وتاغه تورخم د لاند ریواري ماده هغه کې بلا متخان کې دا شانزه هغه اسکر دي دا او دې شانزه دی اسکر واري د اسناد اسناد ورنه کوپلیټ کوي او دا کوپلیټ وی چې ویل د چور شو 300 روپۍ غواړي موږ شوانی دا تک هزار کې دا دې مخاوني.
السلام علیکم د کندهار ولایت نمې ناحیه څخه محمد نسیم خوشحال خبره کوم. زموږ د کندهار د کومندان امنیت د رئیس صاحب سره د غیله وارزو د چې کوم کارتونه د سلاو د کوم خلکو ته ورکړي دي اته هغه خلک موږ پیژنو چې د ټکسي چلوونکي دي، د شخصي کارونه لري، هیڅ کوم وظیفه نه لري، هیڅ کوم دښمنۍ نه لري، په دې کې دی هغه خلکو ته کارتونه ورکړي دي چې هغه د دې خلکو مزاحمت ګرځي، خلکو ته ګواښونه کوي، خلک زیری موږ دا غرض لرو چې دغه خلک دغه کارتونه د پخپله بند. وسلام.
السلام علیکم. خنی ولایم د بلخ ولایت خزامت در کومه ازادي راډیو ټول کارکونکو سلام او مبارک سلام د معارف په وزارت کې د معارف ریاست کې بلخ ولایت کې فساد د خیام سره شدل لري. دا د مکتب کتابونه په بازار کې کتابچه په بازار چرتیږي. مدیران د معارف سرمالمین د معارف وخت کتابونه اخلي 60% تاویلداران نور کوي او نور په سرمالمین او مدیران د معارف د خپل اجرانو نه رښتونه اخلي. هغونه په میاشت کې 2000 یا 1000 روپۍ اخلي. هغه استخدامي د وزارت معارف نه خواهش کوم چې دا رسمي مسلکي معلمین اطراف ته راوځي ولسوالانو ته چې دا فساد مخه ونیول شي. تبدیلي د فیصلو په مقابل کې معلمین 6000 10000 10000 روپۍ مدیرانو ته ورکوي. دا دې تبدیلي خاورو ته یا بل ځای ته دا مشکلات دي چې د ریاست د معارف کې په بلخ کې.
السلام علیکم. زه نعمت الله محمد شهزاده بابا زی د قنطاده ورود روزګان ولایت تګزاب د لوسالی د چونې د کلیو سدن کم مور د دولت صلاحی د مور په لوسالی کې او کمزور خادد باید مو تنور خادر او واسو سی. وسلام.
وعلیکم السلام. خپل خبرونه ازادي او اوریدونکو اوري. ځینې دوستان ګیله کوي چې پیغامونه نه خبريږي. د دوی ګیله منم او ورته وایم چې محترم، لکه چې ما په دې خبرونه کې هم یادونه کړې ده چې ستاسو پیغامونه یو هم نه پاتېږي. څومره چې د خبرونه وخت یې هغومره شکایتونه راخلو او پاتې شکایتونه بل خبرونه ته پرېږدو. بل دا چې ډېرې پیغامونه داسې دي چې د کیفیت خرابوالي له کبله د خبرېدو وړ نه وي، یا یې لیک خرابوي، او یا هم د خبرو په نیمایي کې اړیکه پرې سوي وي. نو بیا هم هیله کوم کله چې زموږ پیغام ثبتونکي دستګاه زنګ وهي، نو یو مناسب موقعیت پیدا کړي او بیا اړیکه ونیسي. د نن ورځې خبرونه مو همدا وه. د نورو ټلیفوني اړیکو په تمه مو یم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته، او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.